أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو د بل حقونو ته د درناوي پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته په پایل کې خپله دغه د کورنۍ پاکله باندې خبرې وکړو چې په خپله یوه کامیابه کورنۍ کومې کورنۍ ته ویلی سو او معمولا کورنۍ له کومو غړو نه جوړیږي. که څه هم دا خو یوه خبره ده چې اکثر خلک پې پوهیږي، مګر چون خپرونه مو په دې اړه ده مناسبه به دا چې په پیل کې خپله د کورنۍ په هکله یو څه خبرې ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرشته جان، تاسو ته د آزادۍ راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته، ستاسو همکارانو ته سلامونه او درناوی. کورنۍ د ټولنې ډېر مهم عنصر ده. کورنۍ د چې ټولنه ترې جوړیږي. کله چې فرد انفرادي ژوند کوي نو له ډېرو حقونو محروم وي، له ډېرو مهمو احساساتو محروم وي، له ډېرو عواطفو محروم وي. خو کله چې فرد په کورنۍ باندې بدلېږي، دلته حق او وجایب مطرح کېږي. په کورنۍ کې دواړو طرفو ته حقوق مطرح کېږي او کورنۍ چې د یوې ټولنې مهم عنصر ده، په کورنۍ باندې کلونه کلونه سوونه کلونه حتی زرګونه کلونه کار شوی ده. علماو په کورنۍ باندې ډېر کار کړی، ډېر اصول ورته ایجاد کړي دي، مهم مسائل ورته مطرح کړي دي، څېړلي دي، بحثونه ورباندې شوي دي چې څنګه کولی شي یوه کامیابه کورنۍ ولرو، یوه ښه کورنۍ ولرو، تر څو د ښې کورنیو نه ښه ټولنه منځته شي. افغاني ټولنه هم له دغه کاروانه تر ډېره لرې نه ده پاتې. په خپل کلتوري چاپېریال کې، په خپل عقیدوي چاپېریال کې او په خپل فرهنګي چاپېریال کې ډېر څه لرل او لري. خوشبختانه چې افغانان زمونږ ګران هیوادوال یو کورنۍ ډېر ښه نظام لري، ډېر د اصولو نظام لري، صمیمیت محبت نظام لري. سمه ده چې حق تلفیانې به پکې وي، ستونزې به پکې وي، اما د کورنۍ نظام له اړخه، د اتحاد اتفاق له اړخه افغانان ډېر ښه نظام لري، ډېرې ښې کورنۍ لري. په کورنۍ کې د مشرانو ځای معلوم وي، د کشرانو ځای معلوم وي، د مور پلار حقونه همیشه مطرح کېږي. په افغاني ټولنه کې، په افغاني کورنیو کې د مور پلار حقونه ډېر مطرح دي او همدارنګه د اولادونو حقوق مطرح دي. د میرمنو حقونه سره له دې چې یو څه نیمګړتیاوې پکې شته ده، اما افغانانو تر ډېره خپلو میرمنو ته احترام کړی ده، صمیمیت یې ورکړی، ورسره مینه یې کړې ده، محبت یې کړی خپلو میرمنو سره او حقوق یې ورته تر ډېره بریده ادا کړي دي. دغه محبت د حقوقو او وجایبو ادا کول احترام لرل او دغه حقوق محترم شمیرل، دا باعث دی کیږي چې یو ښه کورنۍ موږ او تاسو ولرو. په ټولنه کې دا کورنۍ چې هغه له هر اړخه پوره وي، له هر اړخه وشي کولی چې یو ښه ټولنه جوړه کړي او ټولنې ته یو ښه کورنۍ وړاندې شي.
بله استاد، کله ناکله بیا د همدغو کورنیو ترمنځ چې په هغه کې خویندې ورونه وي، جارو جنجال را پېښېږي. تاسو څه فکر کوئ د جارو جنجال علت په یوه کورنۍ کې د ورونو ترمنځ، د خویندو ترمنځ علت یې څه کېدلی سي؟
طبیعي خبره ده، د انسان فطري غریزه ده چې انسان یو خو حرص لري، دا فطري غریزه ده که وغواړي که ونه غواړي. هر انسان د خپل د هغه فیصدۍ په اندازه، د خپل د توان په اندازه حرص لري. دا یو مسله. بله مسله دا چې اقتصادي مسایل همدارنګه د کورنیو ډېر ګڼوالی ځینې نور لاملونه دي چې بې علمي همدارنګه له عقیدوي پلوه لریوالی، له فرهنګي پلوه لریوالی، دا هغه عوامل دي چې په کورنیو کې د دې سبب کېږي چې د کورنیو د غړو ترمنځ هغه مینه او محبت، صمیمیت یا له منځه نیسي یا یې کم کړي. نو همدا د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې غړي یو بل ته په هغه رقم چې ښایي، هغه رقم چې اجابه وي، یو بل سره صمیمیت او محبت نه پیدا کوي. بالاخره د حقوقو تلف دلته منځته راځي، حقوق نقص کېږي یو د بل پر وړاندې. نو دا امکان لري د دغه عوامل له امله. اما د کورنۍ مشرانو ته چې هغه مور او پلار دی دوی ته لازمه ده چې دوی په خپل منځو کې ډېر د مینې محبت او د صمیمیت ژوند ولري، ځکه د کورنۍ غړي اولادونه هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي. که مور او پلار یې ښه ژوند ولري، په مینه او محبت ژوند ولري، نو طبعا چې اولادونه هم ترېنه زده کوي، بخصوص ماشومان. فرشته جانې چې ماشومان هغه څه زده کوي چې مور او پلار یې ترسره کوي، ځکه د ماشومانو ذهن آماده نه ده چې هغوی دې د لویانو خبرې درک کړي، ځکه د لویانو خبرې همیشه نصیحت وي او نصیحت انګیزه غواړي، نصیحت پوهه غواړي، نصیحت بګراوند غواړي، د تجربې. دا شیان ماشومان نه لري په خپل ذهن کې. د ماشومانو ذهن کاملا خالي وي، د اکثرا د لویانو خبرې نه درک کوي، ځکه هغومره پوهه نه لري، هغومره تجربه نه لري چې لویانو خبرې درک کړي. اما کله چې لویان کوم عمل ترسره کوي هغه مستقیما ویني او هغه مستقیما په ذهن باندې تاثیر لري، هغه ډېر زر زده کوي. نو کورنۍونه مشهله ده چې هغوی په خپل منځو کې د کورنۍ مشران دوی صمیمیت ولري، دوی محبت ولري، یو د بل پر وړاندې ښه سلوک ولري، د حقوقو اعاده ولري، حقوق یو بل ته ادا کړي، یو د بل پر وړاندې د وجایبو او حقوقو مسؤلیتونه درک کړي، نو کولی شي چې بیا ماشوم هم ښه ولري.
استاد، تاسو یوې ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې په یو شمېر افغاني کورنیو کې کله چې ډېر غړي یو ځای سره ژوند کوي نو دلته جارو جنجال راځي. البته په کلیو بانډو کې ډېره دا مسله لیدل کېږي چې مثلا شپږونه، وورونه، اتورونه کله چې ودونه هم کوي دوی یو ځای اوسیږي. دا هلته بیا د دوی د ماشومانو، د دوی د میرمنو هغه اساسي او بشري حقونه څومره تر پښو لاندې کېږي، ځکه کورنۍ ګڼه ده، هر یو ته نه رسېږي هر څه.
هر فرد چې عقد د نکاح کوي هغه یو فامیل تشکیلوي، هغه ځان ته یو فامیل ده. بیا چې کله ماشومان پیدا شي نو د دوی فامیل ګڼ کېږي، د دوی فامیل ستر کېږي، د کورنۍ غړي زیاتېږي ورسره. زه فکر کوم د رواني لحاظ نه، د حقوقو د ادا لحاظ نه، اخلاقي لحاظ نه، همدارنګه فرهنګي لحاظ نه، بهتره به دی هغه ورونه چې هغوی څو په فامیل کې ژوند کوي، څو ورونه دي او دوی ټولو ودونه کړي، هر یو ماشومان لري، بهتره دا ده چې دوی سره جلا شي، هر یو ځان ته جدا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې خپل فامیل درک کړي او من حیث د یو فامیل ژوند وکړي، اولادونه د دې احساس وکړي چې موږ مور او پلار سره ژوند کوو په یو فامیل کې، او یو د بل پر وړاندې حقوق او وجایب خپل درک کړي ماشومان او دغه مور او پلار هم. نو طبعا چې اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه فرهنګي ستونزې وي، د علمیت د نشتون ستونزې هم وي په یو کورنۍ کې، او دوی بیا ګډ ژوند کوي، نو طبعا چې دغسې کورنۍ بیا پر ځای د دې چې هلته احترام وي، هلته صمیمیت وي، هلته د وجایبو درک وي، هلته به برعکس دغه مسایل ترسره کېږي. صمیمیت به نه وي، یو بل سره به جنګ و جدال وي، یو بل ته به احترام نه وي، محبت به نه وي، یو بل سره ښه سلوک به نه وي یو بل سره، نو طبعا داسې مشکلات بیا منځ ته راځي.
بله استاد، یو بله موضوع چې په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي هغه دا ده چې مثلا په یو کور کې څلور پنځه ورونه ژوند کوي، هغه یو یا دوه یا درې ښه عاید لري، معاش لري، پیسې لري، خو برعکس دوه درې یا یو تن عاید نه لري. دا هلته په کورنۍ کې بیا دوه رنګه چلند کېږي، هغه څوک چې کور ته پیسې راوړي دغه قدر وي، څوک چې نه راوړي دغه قدر نه وي، حال دا چې هغه هم کوشش کوي خو نه ورته پیدا کېږي ځینې کار وظیفه، دغه څومره د جنجالو سبب ګرځي او له رواني اړخ نه هغه کس چې ګټه نه لري هغه ځپل کېږي.
په ګڼو کورنیو کې یو مشترک ژوند کې بیا عرف دغسې د فرشته جانې چې ټول غړي د کورنۍ، که څوک یو روپۍ ګټي، که څوک لس روپۍ ګټي، هغه ټول راوړل کېږي د کور مشر ته ورکول کېږي، او هغه په اتفاق سره، په اتحاد سره، په مساویانه شکل د کورنۍ په ټولو غړو باندې هغه دا مصرفوي او هر یو ته حقوق یې واده کوي، ورکوي ورته. بهتره دا ده هر هغه څوک چې واده کوي او بیا یو یا دوه ماشومان پیدا کېږي، دوی بهتره دا ده چې ځان ته ژوند ولري، تر څو هر فرد احساس د مسؤلیت وکړي، هر فرد کار وکړي، زحمت وباسي، او احساس د دې وکړي چې زه باید عواید ولرم، زه باید خپله کورنۍ په خپله وساتم. نو په دغسې ګڼ کور کې چې یو کار کوي، زحمت وباسي، او بل مثلا کار نه کوي، سره له دې چې اولادونه لري، نو لامل یې دا ده چې دوی په ګډ کور کې ژوند کوي، دوی ګډ ژوند لري. که دوی دغه ګډ ژوند ونه لري، نو هر فرد بیا د دې احساس کوي چې باید کار وکړي، زحمت وباسي، او یو څه لاسته راوړنه باید ولري.
بله که دغه مسله هم دسې وسي کنه، مثلا څوک چې ګټه نه لري له هغه سره سم وضعیت ونه سي، څوک چې ګټه لري معاش لري هغه سره ښه چلند وسي، دغه به څومره مشکلات رامنځته کوي؟
په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې که چیرې هغه څوک چې ګټه نه لري مثلا هغه تحقیرېږي، هغه ته بد رد ویل کېږي، دا نو بیا له اخلاق او نزاکت نه بیا لرې خبره ده او دغسې بیا ونه شي، ځکه چې ګډ ژوند ده او مشترک ژوند ده. د کور مشر باید ټولو ته مساویانه حقوق باید ورکړي، او کله چې عواید د کور د مشر لاسته راځي او هغه مدیریت کوي دغه کورنۍ رهبري کوي، نو هغه باید ټولو ته په یوه سترګه بیا وګوري، ټولو ته په مساویانه شکل باندې حقوق یې ورته ورکړي. نو که چیرې په دغسې ګډ ژوند کې مشترک ژوند کې که چیرې یو څوک عواید نه لري، یو ورور عواید نه لري یا کار نه لري، یا موقتا هغه خپله وظیفه دنده د لاسه ورکړي، هغه بېکاره شوی د مالي ستونزو سره مخامخ وي، نو نورو ته بیا لازم نه ده چې هغه سره حق تلاشي وکړي او د هغه لاسنیوی ونه کړي یا هغه ته د حقارت په سترګه وګوري. بخصوص د کور مشران دوی باید پوره توجه ولري تر څو حقوق یې اعاده شي، تر څو هغه سره زیاته مینه باید وکړي، ځکه هغه خپله دنده د لاسه ورکړي. هغه باید تشویق شي، هغه باید ترغیب شي نور کار ته، روزګار ته، هغه د هغه لاسنیوی وشي تر څو بل کار پیدا کړي، ځانته بله دنده باید ځانته پیدا کړي.
بله، او په کورنیو کې چې دوی نه سره جلا کېږي، یو ځای دي مثلا شپږون ګورګانې، کله چې هر یوه غوړ یاره ناوې چې د پلار کره لاړ شي، نو دې ته بیا په عامه خبره نوبت نه ورسیږي، ځکه هلته د کار نوبتي باید کار وکړي. د ښځو په حق کې څومره حق تلفي ده د دا ډول کورنیو؟
متاسفانه د مېرمنو په حق کې په ګډ ژوند کې او په مشترک ژوند کې واقعا حق تلفي نشته ده. کورنۍ چې ګڼې دي او دوی مشترک ژوند کوي، په هغې کورنیو کې د مېرمنو حقونو ته تر ډېره توجه نه کېږي، سره له دې چې د مېرمنو حقونه تلف دي، پکې هلته د ماشومانو حقونه هم تلف دي، چې ماشومان د دغه کورنۍ راتلونکی جوړوي، بالاخره د اجتماع راتلونکی جوړوي، په دغسې کورنیو کې د ماشومانو حقونه هم تلف دي. هغه کورنۍ چې دغسې ژوند لري، ګډ ژوند لري، زما هیله دا ده که چېرې دوی رسېدنه کولی شي حقوقو ته، هم اقتصادي پلونه، هم د ذهني او معنوي روزنې له پلوه، که چېرې دوی ورته رسېدنه کولی شي بیا مشکل نه ده. اما که چېرې د مېرمنو حقونه نشي اعاده کولی او د ماشومانو حقونه نشي ورکولی، د ماشومانو روزنه سمه نشي کولی، بهتره دا ده چې دغه کورنۍ هر یو چې یو فامیلي جوړ کړی ده، هر یو چې واده لري او هر یو عقد نکاح یې ترسره کړی ده، منعقد کړی ده، دوی باید ځانته ژوند ولري، باید جلا ژوند ولري، تر څو وشي کولی چې هم د خپل د مېرمنې حقوق سم ورکړي، هم مېرمنې سره د مینې او محبت ژوند ولري، هم د ماشومانو حقونه اعاده کړي. نو کله چې یو مېرمنه یا یو نجلۍ د یو هلک سره واده کوي، د یو نارینه سره واده کوي، عقد نکاح منعقد کوي، هغه خپلې هیلې لري، آرزوګانې لري، هغه په دې هیلې چې زه خاوند سره مې ښه ژوند ولرم، د مینې او محبت ژوند ولرم، او خاوند یې هم ورته محبت وکړي ورسره او حقوق یې ورته یاده کړي، ګډ ژوند ورسره ولري. نو دغه مسایل تر ډېره په ګڼو کورنیو کې او مشترک ژوند کې به دغه مسایل تر پښو لاندې کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم یو خو لنډ مهاله ستونزې دي چې په ډېرو زیاتو ګڼو کورنیو کې رامنځته کېږي، البته غړي چې زیات وي، یو بیا اوږد مهاله ستونزې دي. مثلا که موږ د زده کړې برخې ته راسو، کله چې په یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي زیات وي، د ډېرو ورونو اولادونه وي، واضح خبره ده چې قلم کتابچه به سم نه رسېږي، لکه څنګه خوراک چې مناسب ده هغه ماشومانو ته ورکړي سي، تر څو ښه زده کړه وسي کولی، دا هم نه کېږي، دا به څومره په زده کړه یې بد اثر کولی
شي؟ واقعا ډېر منفي اغېزه لرلی شي په دغسې چاپېریال کې، په دغسې ګډ ژوند کې. تر ډېره د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کېږي، او ماشومانو ته باید تر هر څه وړاندې باید توجه وشي، تر هر څه وړاندې، یعنی مور او پلار په خپل نفس باندې باید پخه کېږي، په خپلو حقونو باید پخه کېږي، اما د ماشومانو حقوقو ته باید توجه وکړي، ځکه راتلونکی همدغه ماشومان جوړوي. که موږ هر رقم ژوند کړی ده، که موږ هر رقم حق تلفیانې درلودلی زموږ په حق کې وي، هغه باید ټول یو خواته پرېږدو او په خپلو ماشومانو باندې پانګونه وکړو، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، د دوی د کورنۍ راتلونکی ده، او دوی راتلونکی ژوند لري، بالاخره د فرد نه په فامیل باندې تبدیلیږي او فامیل جوړوي. نو باید ماشومانو حقونو ته په دغسې چاپېریال کې ډېره توجه وشي.
یو خو دا ده چې په خپله د دننه کورنۍ کې په هغه کورنۍ چې د غړو شمېر زیات وي، څو ورونه سره یو ځای ژوند کوي، په خپله کور کې دننه جارو جنجال وي، بهر کوم مشکلات خلق کولی سي؟ مثلا چاپېریال ته، مثلا ټولنې ته، مثلا چم ګاونډ ته کومې ستونزې رامنځته کولی سي؟
دغه سي کورنۍ چې په خپل دننه ژوند کې، په خپل کورنۍ نظام کې، دوی ښه نظام نه لري، دوی ښه اصول نه لري په کورنۍ کې، دوی په خپل منځ کې مینه او محبت صمیمیت نه لري، او د یو فامیل په حیث دوی نشي کولای ژوند وکړي، د یو ښه فامیل په حیث. نو طبعا چې د دوی ماشومان چې کله په دغه سي کورنۍ کې ستر کیږي، لویږي، نو دغه سي ماشومان وړاندې کیږي اجتماع ته، لکه څنګه چې دوی خپل ماشومان روزلي دي په هماغه توان باندې، په هماغه اندازه باندې، په هماغه ظرفیت سره چې دوی روزلي دي، اجتماع هم زیانمنولی شي. که چېرې دوی سم نه وي روزلي، نو په هماغه ظرفیت سره اجتماع ته هم خپل زیان رسوي. که چېرې دوی خپلو اولادونو ته، خپلو ماشومانو ته صمیمیت نه یې ښودلی، په محبت سره سلوک نه یې ښودلی، په ښه سلوک سره ځواب ورکول نه یې ښودلی مثلا، کنه، نو طبعا چې همدغسې اجتماع کې به هم دوی برخورد وي. که چېرې په دغسې فامیل کې حق تلفي موجوده وي، نو دغه ماشومان چې سبا اجتماع ته وړاندې کیږي، دوی به د نورو خلکو حقونه به هم تر پښو لاندې کوي. دوی به بالاخره دوی داسې د یو جاني، د یو مجرم ذهنیت پیدا کوي. دوی بالاخره دوی جرایمو ته هم لاس اچوي، دوی مثلا سرقت کوي، دوی قتل کوي، دوی راز راز جرایم منځته راوړلی شي دغسې ماشومان چې کله ستر کیږي، اجتماع ته وړاندې کیږي. نو زما مخکنۍ خبره چې کورنۍ ونه اجتماع جوړیږي، نو په کورنۍ باندې باید ډېره پانګونه وشي، بخصوص په ځانګړې توګه زه دا وایم ټولو اورېدونکو ته، ټولو ورونو ته، مسلمان ورونو ته، که هغه هر څوک دي، هر ځای کې دي، زموږ غږ اوري، زما غوښتنه ترې دا ده چې دوی په خپلو لوڼو باندې، په خپلو مېرمنو باندې، او په خپلو خویندو باندې دوی تر ډېره پانګونه وکړي. ځکه فامیل چې دا مېرمنې جوړوي، او د مېرمنې رول پکې ډېر زیات وي، د اولادونو په تربیه کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، د فامیل په تشکیل کې د مېرمنې رول ډېر زیات وي، نو دوی دې کوشش وکړي چې په خپلو مېرمنو، په خپلو لوڼو باندې، په خپلو خویندو باندې دوی ډېره پانګونه وکړي، د دوی تعلیم او تحصیل، د دوی اجتماعي برخې ته، د دوی فرهنګي برخې ته ډېره توجه وکړي، او سرمایه ګذاري پرې وکړي، پانګونه پرې وکړي، تر څو دوی وشي کولای شي یو ښه فامیل د خپل د خاوند سره، خپل د ماشومانو سره یو ښه فامیل جوړ کړي.
په اخر کې که دې ته راسو چې د تاسو مشوره به هغو کورنیو ته څه وي چې دوی د دې طرفدار دي چې باید اووه ورونه، اته ورونه، یا هم درې څلور ورونه یو ځای سره ژوند وکړي؟ یوه خبر چې دوی همیشه کوي هغه دا ده چې دوی وایي خلک ته باید معلوم سي چې موږ داسې با اتفاقه کورنۍ یو، مثلا دېرش کسان، څلوېښت کسان، تر دومره پورې په یو کور کې ژوند کوو. د تاسو مشوره به داسې خلکو ته څه وي چې دا مهمه ده چې خلکو ته خپل اتفاق وښیي، او که دا ورته خلکو ته ثابته کړي چې تاسو په رښتیا هم اتفاق لرئ، په رښتیا هم ښه کورنۍ، په رښتیا هم د هر وګړي حق نظر کې نیسئ؟
متاسفانه دغه کورنۍ تر ډېره ځایه دې ته متوجه چې موږ اتحاد اتفاق لرو، اما دې ته متوجه نه چې څومره حق تلفیانې په دغسې کورنیو کې شتون لري، څومره حقوق د مېرمنې تلف کیږي، څومره حقوق د ماشومانې تلف کیږي. دوی فقط دې ته متوجه چې موږ اتحاد اتفاق لرو، او موږ کولی شو چې مثلا د نورو په وړاندې خپل اتفاق څرګند کړو، یا مثلا په یوه خوله اوسو، یا په خپل رو، په خپل هغه پلان باندې، په خپل تاریخ باندې، یا په خپل هغه په خپلو خبرو باندې دوی ولاړ وي، او موږ په اتفاق سو، او موږ متاسفانه دوی نورو حقونو ته متوجه نه وي چې څومره نور حقونه تلف کیږي په دغسې کورنیو کې. که چیرې دغه کورنۍ کولی شي چې هم د مېرمنو، هم د ماشومانو حقوق یاده کړي، حقوق یې ورته یاده کړي، لکه څنګه چې اصول ښایي، لکه څنګه چې شریعت زموږ ښایي، که چیرې کولی شي چې حقوق یې ورته یاده کړي، حقوق یې ورته ورکړي، نو بیا مشکل نشته ده. اما که چیرې حقوق یې ورته نه شي ورکولی، بیا نو د دغسې اتحاد اتفاق نه چې نه یې او جدا ژوند ولري، دا بهتره ده تر هغې چې ماشومان یې خراب ټولنې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه، ټولو اورېدونکو نه مننه چې موږ سره وو.
درندوستانو دا و دیدی اونه دی اساسی او بشری حقونو خپرونه پا دیخ پرونه که دی کورانی دی غرو ترمانز یو بل تا دی حقونو دی درنوی پاکل خبری وسوی لمنگ سره پا خپرونه که میلمو پا کابل که دی خوصی پانتون استاد عبدالعظیم صافی تربیه پرزه که چی هست اللہ ممال او ملگری
کوم شیری د ګران تصویر کی ا دی فری د ګران تصویر کی ا دی فری ان دې شنو دې نور مړ کم را سګرا لای دې د دوا کم را سګرا لای دې د دوا کم سماد کشر روات سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری تھڑل گملا بپو ها تن ور گدش ما سازر گری توری لملی دشمن راغی د خیال گری کشر روات دی سازر گری توری لملی دسمان راغی د خیال گری تھڑل گملا بپو ها تن ور گدش
له ازادي ملما.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یو له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راجیب مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو، او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخت نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې. زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیره شوې ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې پوهنتونونه بند شوي، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي، او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې، خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کاو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ دې ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لوی دب سي، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې وو پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سوې، تر نن ورځې پورې حتی ډېر ډېر تر اوسه پورې سره یاد سي، خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول ژړلي وو، او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هیڅ پوهنتون نه لید، او نه ماته د دې اجازه راکړل شوه چې د دې حال ته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خطره وه د ما لپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اول ورځ نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو لپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي، خو متاسفانه زموږ هغه امید چې درلود چې مخته به لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه موږ فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې لپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم، خو کله چې پوهنتون وتړل سو، ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای نو کوشش مې کوم چې په یو بل شي ځان بوخت کړم، چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی. یو هلته ځم، خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسی او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې په دا څو لند ورځ کې چې تاسو تګ راته کوي یو څه ځکه یم، هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه وو چې تر اخره پورې به ورسو. بس په دې هیله ځو راځو چې اونه تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدل نه وي د زده کړې دپاره. او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بل لاره چاره ورته پیدا کم. کړي داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زیته چې هلته زده کړې زده کړو خو هغه سې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پیل کړی، فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو، ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو، او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې نه سم کولای یا بل چرته ماته اجازه نه راکړل کیږي دی ویجلتی په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي، ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولای سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا دا یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډېر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي، اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو پنځه ویشت نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوی نو تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې وم، نور ماشاءالله ټول مشران دي، ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و، یو ځای کامیاب سوی و پوهنتون کې، او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم وه چې کله زه د پوهنتون نه په کور کېناستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کوو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دی دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم، او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړي مې پاتې سوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي وو او که د ټولو نجونو لپاره وو؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول سوي دي. او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې سوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یغو نجونو ته خفه سوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. خفګان مې ټول په عمومي کې و، او دې ته خفه وم چې جنسیت مد نظر نیول کېږي دلته، هلکان اجازه لري او نجونې دې ته اجازه نه لري چې لاړ سي درس ووایي.
نور له کوره چې وځئ بازار ته ځئ د یوه کار لپاره، تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونزو سره خو مخ نه یو، اما خپل بندیزونه ستا هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یو ته خپل هغه رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپله جامه مې بدله کړه، چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره مدد سو ورسته حکومت هم بدل سو او د ما فامیل مشهیتي مخکې د دینه چې د چا د انتقاد لاندې راستي بهتره ده تستقبل خپل ځان عیار کی ور سره نو ما هماغه خبرې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې نو هماغه جمع مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي بیا خوی راحت ځم راځم خار بازار ته خپل فامیل سره څه مې ضرورت وي دغه دپاره
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل څه فکر نه کوم ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه صحیح ده دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بېرته د نجونو پر مخ خلاص شي اما په دې نږدې وختو کې زه تمه نه لرم او وروسته دغه نه هم توکل په خدای چې دوی به خلاص کړي کنه اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نسی
د راتلونکي لپاره څه وینئ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کاله وروسته 10 کاله وروسته 15 کاله وروسته
تقریبا 15 کاله وروسته 10 کاله خو ډېر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لزه یو نظر ورکم اما زه دا 1 کال 2 کاله بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره داسې چاره غوندې وینم د زده کړې له نگانه د سواد له نگانه ځکه چې په افغانستان په دې 10 کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلی و 10 کاله نسلونه وروزل تر څو چې دوی باسواده سي اما بیرته موږ په شا لاړو کلونه موږ په شا لاړو دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي نوي خلک تحصیل ته مخه کړې وه حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فابلینه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه او خپل اولادو ته دا نصیحت کاوه یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته علاقه درلودله د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوې وه ورځ تر بلې اما دغه 2 کاله چې انجونی پاته دي نه تنها انجونی زګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي ځکه چې دوی په خوندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه به دوی خپل تحصیل کاو اما دوی هغه افغاني هر څه دوی درلودل له لاسه ورکړي دي نو زه روخانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره د دې رنګ چې ځوانان د درس او زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې کوم دي اساس زده کړې له دوی نه شاته پاتې سي
واده کوژده مو کړی
نه ما تاسو پرې نه مې واده کړی او نه مې کوړه
مطالعه کوي
بالکل مطالعه کوم ځکه چې بل نور مصروفیت نه درته پاتې کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم اما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوم چې خبرې نه اورم کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم کنه داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډېریږي نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم
څلروش ساته ډېر زیات وخت دی کې 8 ساعته د خوب لپاره وباسي الته پاتې کیږي 14 نور ساعتونه دا 14 ساعتونه تاسو په څه شي تیروي فقط په مطالعه ک نور څه مصرفیت هم لري
بس کور کې اوسم هڅه کال صاحب دا 14 ساعتونه چې تاسو یو کودل کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصي وکړه یا د کور کارونه د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته خبرو کې وویل چې د ژبې درس وایم د انګلیسي ژبې درس بعد هغه چې کور ته راځم د کور کارونه وي او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکم نو همداسې تیر سي یا استاد هم مطالعه ده پاره
وروستای کتاب چې تاسو لوستای هغه کوم و
وروستای کتاب چې ما لوستای و هغه د حبیب الله رفیع صاحب د اما فلکلور په نامه باندې ډیر یو او ښکلی کتاب و او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه دې اوسه ډیر زیات علاقه لرم تقریبا د سکلیوالي موضوعات په کې راټول سوي دي د ادبی ژوندانه او کله چې مال وست نو ډیر لیوال چې سره مې ول وست د کتي ډیر یو خپل موضوعات فکر نه غختیو
فکر کوي چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ
بالکل لیکم به خو د زړه د درد نه مثلا د افغانستان کې څنګه سخت خاطرې موږ تیر کړې. سیده یو عمر تقریبا یو څو کال موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل و. حتما په دې حق له به یو څو یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه متاسفانه لدی سره علاقه نه لرم چې زه یو څو په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسی. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلی.
سیاسي نظریات لری؟ سیاسي نظریات تعقیبوي؟ سیاسي کتابونه هم لولې کنه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینم په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورم، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به یې برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پوهېږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینې کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره؟
متاسفانه څنګه ستاسو چې ویلي چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت و داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته و دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ نجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې و او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیان ته اوس فعلا زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یئ، څه شي ته انتظار کوئ؟
بلکل د انتظار په حالت کې خو سل په سلو کې یم، د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې دي خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه دې خلاص کړي، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کړي، او سیده که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهېږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او نجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه دې ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي نجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دي کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم و نجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دوی باندې لګېدلي دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملاله احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورستی خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي. کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه اصلا د سینه په دې حق لباندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړای، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ماته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ماته دا ډاډ بی راکاو چې خیر ده حداقل مکتب خو دی ویلي حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې ډېر څه د زده کړو، هغه آخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې بېخي فارغه یې، تل د دې خبرو ماته ډاډ راکړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم او هېڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي ممکن دي؟
نه اصلا نه ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیاوې ستاسو په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي دا دنده بونی سم یا دلته به کار وکړم دومره پرمختګ وکړم په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وي، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم، د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سم، نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي، شاید چا باور هم رانه سي او خوب نه راته د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي، دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لاره کې پاتې سو، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوئ د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅکله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو اباده اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړئ.
مننه. د ځان د پاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نطاقه اوسم.
د ملالی احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزر ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزر ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزر ماتڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزر ماتڑی شپو تا پات کی گدرن وزر ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا
منځمه پالم نه کیږي د غاسیس په چلیم ظلم دې پښوندو ظلم دې پښوندو د خندا وزرې متړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې متړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې متړې رنا وزرې متړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے زاد زمانے جبر ساتلے پپنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیا زرکیم پچغو دا وختنو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم پمزی پیا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے پریمک دی چوالو زم پریمک دی چوالو زم زما وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے وزری ماتڑے
کی مزہ دی بدل سان اس پر جیوت
دال او تال
دا تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
دا زمون لیلا وطن دا وطن موزان دے دا افغانستان دے دا افغانستان دے
de watan watan save de chaman chaman tage de watan watan save de chaman chaman he pa ke ub khwadi vina vina da khwadi changa zatan khwadi nu changa 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 zatan khwadi nu changa 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 zatan khwadi جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیرل جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا لغواڑی janga zatana wari nu janga 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 zatana wari nu janga 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 zatana wari amal lui vaad ho amal lui vaad gwaadi amal lui vaad gwaadi hi paaki ub gwaadi bina bina na gwaadi changa zatan gwaadi nu changa 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 zatan gwaadi nu changa 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 zatan gwaadi watan afghan watan ukule janan watan o da watan afghan watan ukule janan watan takla minizla gwaadi takla minizla ho takla minizla gwaadi takla minizla gwaadi khi pa ki ub gwaadi bina bina na gwaadi janga zatan gwaadi nu janga 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 zatan gwaadi nu janga 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 zatan